دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دی.
ستړي مشي قدرمن اوریدونکو او خراغلاس دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اوري. نن د پنځم بیا زیارت ورځ کال 2013 د نوومبر د میاشتې منیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د ماخام شپږ، په افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار اته بجې دي. ستاسو قربان یو زه منزه شهید
او زه بارکوال میاخیل.
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت او د اطلاعات وزیر چودری فواد حسین د نړیوالو خبری ادارو هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې برسوي عیسائی میرمن آسیا بیبی له پاکستانه بهر تللې ده. د خارجه چارو ویاند ډاکټر محمد فیصل وایي دغه رپورټونه رښتیا نه دي.
آسیا بیبی جی بالکل محفوظ ہیں، سیف مقام میں ہیں، پاکستان میں چیز اے فری وومن ناؤ.
په پاکستان کې د پښتنو د حقونو غوښتونکي تحریک پښتون ژغورنی غورځنګ د نیول شوو فعالینو پر ضد د غداری د مقدمو بیرته اخیستلو او د نیول شوو غړو د خوشي کولو غوښتنه کړې. د تحریک یو مخکښ غړی ندیم اسکر وایي
موږ باندې فایر کټ شوی وي. د 28 اکتوبر جلسې نه بعد څلور فایرس کټ شوي دي چې په هغه یو کینډ په تڼه ده او د درې فایر چې کوم دي دا صدر تڼه کې کټ شوي دي.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وایي له آی ایم ایف څخه د پور اخیستلو پر وخت به د هیواد قومي سلامتیا په پام کې نیسي او د دې ادارې شرایط به د بحث لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کوي.
سرټی کې تاسو اوریدل وز غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلی دی چې له هیواد د عیسائی ښځې آسیا بیبی د وتلو خبرونه ناسم دي او هغه په پاکستان کې ده. د مذهب د سپکاوي په تور له تیرو اتو کالو بندۍ آسیا بیبی ته یوه سیمه ییز عدالت د مرګ سزا اورولې وه، خو په 1 اکتوبر د پاکستان سپریم کورټ هغه بې ګناه وګڼله او د هغې د خوشي کولو امر یې وکړ. تیره ورځ رسنیو د پاکستاني چارواکو له خولې خبر ورکړ چې آسیا بیبی د ملتان له زندانه خوشي سوې او په الوتکه کې لومړی پایتخت اسلام آباد او بیا وروسته له هیواده بهر تللې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاند ډاکټر محمد فیصل نن دغه دعوی بې اساسه وبللې او وی ویل چې آسیا بیبی له هیواده بهر نه ده تللې.
اخوا د خیبر پښتونخوا په بنو کې تر هغه وروسته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ لسګونه پلویان نیول شوي چې ځایي پولیسو د اکتوبر پر 9 د دوی پر ضد د قانون سرغړونې رپورټ درج کړ. په بنو کې د غورځنګ مشران وایي چې له 2 راهیسې د دوی پر ضد چاپې روانې دي او تر 100 زیات غړي یې نیول شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو ضلع مشر ندیم اسکر ډیو راډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا پولیس د اکتوبر له 9 نیټې د یاد غورځنګ د غړو په کورونو چاپې وهي او چې مطلوب کس پیدا نه کړي نو بیا یې د کور نور غړي یا نږدې خپلوان ونیسي. نوموړی وایي په بنو کې د اکتوبر پر 28 د پښتون ژغورنې غورځنګ تر ولسي غونډې وروسته پولیسو د دې جلسې له ګډونوالو د غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون د 28 مشرانو او فعالو غړو پر ضد رپورټ درج کړ. خو د اسکر په وینا اوس پولیس یې نورو کسانو ته هم لاس اچولی دی. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شوو فعالینو پر ضد د غداری د مقدمو بیرته اخیستلو او د نیول شوو غړو خوشي کولو غوښتنه کړې ده.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وایي چې د پیسو له نړیوالې ادارې آی ایم ایف څخه پور اخیستلو پر سر به قومي سلامتیا په پام کې نیسي او د دې ادارې چې کوم شرایط دي هغه به د بحث لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. دا خبرې اسد عمر په داسې حال کې کړې چې د آی ایم ایف یو پلاوی په پاکستان کې دی او له چارواکو سره د قرضې اخیستلو پر شرایطو خبرې اترې کوي. د مطبوعاتو له مخې د آی ایم ایف په شرایطو کې په پاکستان کې د مالیه یا ټکس پراخول، د روپۍ ارزښت کمول، پراخ اقتصادي اصلاحات معرفي کول او له چین سره د قرضو تفصیل شامل دي. پاکستان دا وخت له آی ایم ایف څخه لږ تر لږه د 6 ارب ډالرو د پور لپاره خبرې روانې دي، خو پاکستان وایي چې د خپل اقتصاد د پرځای کولو لپاره سمدستي 12 ارب ډالرو ته اړتیا لري.
اخوا د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې له 2013 میلادي کال وروسته په پاکستان کې د راجستر شوو قانوني افغان کډوالو د اوسیدونکو موده د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځېده. دغه تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي حکمل روان سادات.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرت له ډیوی سره په خبرو کې ویل دی 2013 میلادي کال د پای ته رسیدو په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسیدو موده پای ته رسیده، خو د چهارشنبه په ورځ افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ شوی پریکړې سره سم افغان کډوال د اوسیدو موده د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځېده. ملیون زیات افغان کډوال چې د 2013 میلادي کال تر پایه یې د اوسیدو نیټه پای ته رسیده، د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ ګډې کمیټې د شوې پریکړې له مخې هغوی کولی شي چې په پاکستان کې د 2019 میلادي کال د جون تر میاشتې استوګنی ولري او کډوال کولی شي چې په همدې موده کې په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي. د وزارت ویلي دی 2013 میلادي کال له پیل څخه تر اوسه پورې له بیلابیلو هیوادونو ولکه کسان افغان کډوال افغانستان ته راستنه شوي چې یوازې له ایران څخه 6,500، له پاکستان څخه 40,000، له ترکیې څخه 14,000، له اروپایي اتحادي هیوادونو څخه 2,600 افغان کډوال هیواد ته ستنه شوي دي. حکمل صدات، امریکا غږ دیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو څلور کسیز پلاوی د افغان سولې په اړه د مسکو جوړیدونکو ناست کې د ګډون په هدف سبا روسیې ته ځي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری پرون یعنی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یوې مطبوعاتي ناستې پر مهال وویل چې یاد پلاوی د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي.
د امریکې د کالیفورنیا ایالت په جنوبی برخه کې یو وسلوال تن په یو بار یا میخانه او نڅا کلب کې پر خلکو ډزې کړي او لږ تر لږه 13 وژلې دي. چارواکي وایي په پیښه کې ګڼ شمېر کسان ټپیان سوي هم دي، خو وایي شمېر یې لا معلوم نه دی او ټول سمدستي روغتون ته وړل سوي دي. په دې اړه نور تفصیل د محمد اکرام په دې رپورټ کې اورو.
دغه پیښه د کالیفورنیا ریاست وینچورا کاونټي تاوزن اوکس سیمی د بارډر لاین بار اینڈ گریل په نوم د ګډا په یو کلب کې بیګا د شپې نا وخت رامنځته شوی. اینی شاهدین وای وسله والتن د کالج طالب علمانو یوې ډکې غونډه باندې ډزې کړي. د پولیسو مشر جیف ډین خبریالانو ته ویلي په پیښه کې 14 کسان وژل شوي دي او د 12 نه زیات چوبل شوي دي. پولیس وای په ډزو کې وسله وال هم وژل شوي دي. د پولیسو مشر ویلی د حمله ځای ته تر ټولو اول ور رسیدونکو یو پولیس افسر هم وژل شوی دی. څوک چې کلب ته د ننوتو په وخت وسلوال بیشته پلټنه کوونکی د استخباراتي ادارې اف بی آی سره د وسلوال تن پیژنګلو او د حمله په شام مقصدونو معلومولو لپاره په شریکه کار کوي. اني شاهدین وای د حمله په وخت کلب دننه ډیر بد حال وو او هر یو تن ځان محفوظ ځای کې د پټولو کوشش کوي. د کالیفورنیا پیپرډاین یونیورسټي په ټویټر باندې په یو پیغام کې ویلي د دوی د یونیورسټي ګڼ شمېر طالب علمان په بارډر لاین بار اینڈ کلب کې وو کله چې دغه پیښه رامنځته شوه. یونیورسټي ویلي دوی د طالب علمانو پیژنګلو او د هغوی د کورنو سره مرستې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاند ویلي په امریکا کې د بندي پاکستانی ښځې عافیه صدیقی په اړه له امریکې سره خبرې سوي دي، خو وایي د هغې د خوشې کېدو په هکله هیڅ پریکړه نه ده سوي. نن په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاند ډاکټر محمد فیصل ویلي چې پاکستان له امریکایي چارواکو سره د ډاکټر عافیه معامله راپورته کړې ده، خو د هغې د خلاصون پریکړه نه ده سوي او نسي ویل کېدلی چې هغه به تر کله له بنده خوشې کړل سي. په 2003 میلادي کال کې له افغانستانه د ترهګرۍ شبکې د ملاتړ په تور نیول سوي عافیه صدیقي ته د نیویارک یو عدالت په 2010 میلادي کال کې د 6 کالو بند سزا اورولې وه. د امریکای سرکاري وکیل یا لوی چارنوال جیف سیشنز د ولسمشر ترامپ په غوښتنه ل خپل دندې استعفا ورکړی او ولسمشر ترامپ یې استعفا منلی ده. ولسمشر ترامپ په خپل یو ټویټ کې لیکلي، تر څو چې پر دې څوکۍ بل څوک ګمارل کیږي، د جیف سیشنز پر ځای به اوس میتیو جی ویټاکر د امریکای د ځایناستي سرکاري وکیل یا لوی چارنوال په توګه دنده ترسره کوي. ولسمشر ترامپ په داسې وخت کې دا پریکړه کړې ده چې ډیموکریټ ګوند د استازو په کور یا کانګرس کې اکثریت ګټلی دی. د ډیموکریټ ګوند نینسی پلوسی د ولسمشر پر دغه پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي چې د سیشنز لری کول به د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د روس د مداخلې په اړه تحقیقاتو ته ضربه ورسوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، د ډیوه ریډیو لومړنۍ مازیګرنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست او اوس هم د رپورټونو برخې ته ستاسو پام راګرځو. لومړی رپورټ راخلو. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي چې له هېواده د عیسایي ښځې آسیا بیبي د وتلو خبرونه ناسم دي او هغه په پاکستان کې ده. تیره ورځ رسنیو د پاکستاني چارواکو له خولې خبر ورکړ چې آسیا بیبي د ملتان له زندانه خوشې شوې او په الوتکه کې لومړی پایتخت اسلام آباد او بیا وروسته له هېواده بهر تللې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د اورنګزیب خان په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان خارجه دفتر دا خبرونه په سختۍ رد کړي دي. خارجه دفتر وایاند ډاکټر فیصل وای
آسیا بیبي جی بالکل محفوظ ہیں، سیف مقام میں ہیں، پاکستان میں شیز اے فری وومن ناؤ، ان کی ریٹ چل رہی ہے وہاں پہ. جب فیصلہ ہو جائے گا تو راشدہ بی بی پھر ان کو جہاں جانا ہوگا وہ چلی جائیں گی. فری کنٹری ہے، فری چیز ہے، فری نیشنل، جہاں مرضی جائیں.
آسیا بی بی محفوظ ادا او پاکستان کے دا ددوی باہر تلو خبروں نہ غلط دی. آسیا بی بی اس یو آزاد گھڑے دا او چې هر کلستر مکمه د فیصله بیا کتنې خواست فیصله اوشوا، نو بیا چې آسیا بی بی چرته تلل غواړي تلی شي. د پنجاب اطلاعاتو وزیر فیاض الحسن چوہان ہم ویلی دی آسیا بی بی دا ملتان بندی خانے نہ رہا کرے شوی دا.
کل رات کو تقریباً 12 بجے تمام ٹی وی چینلز پہ یہ خبریں چلی ہیں کہ آسیا بی بی ملتان جیل سے رہا ہو گئے، اسلام آباد آ گئی ہیں. یہ کم از کم کلیئر کر دوں کہ وہ پاکستان میں، وہ پاکستان سے باہر نہیں.
دوی وی دا خبروں نہ ٹک دی چہ آسیا بی بی بندی خانے نہ رہا کرے شوی دا. د اطلاعات و مرکزی وزیر فواد چودھری ویلی دی د آسیا بی بی قضیه ډیر حساسه ده، ځکه د میډیا د غلط خبرونو خورولو نه ډډه وکړي. د ستر محکمې لخوا آسیا بی بی رهایي فیصلې نه پس ګرد هیواد کې مذهبي تنظیم تحریک الابیک او یو شمیر مذهبي ګوندونو مظاهرې کړې وې. د تشدد ډک د مظاهرو پس د حکومت او تحریک الابیک ترمنځ دا معاهده شوې وه چې آسیا بی بی رهایي فیصلې پر ضد به بیا کتنې خواست مندې حکومت سره اعتراض نه لري. دغه شان د دوی نوم به هم بهر تلو باندې بندیز فیرس یا ایسیل کې به اچولې شي او حکومت کوم مظاهره چن چې نیولې دي هغه به رها کوي. په دې معاهده پخوانې صدر آصف علي زرداری نن ویلې دي حکومت مولیانو سره بیا خلاینې اړینس دستخط کړی دی.
این آر او تو جب مولوی صاحبان نے جو زبان استعمال کی ہے اور جو آپ کے پاس فیس کلپس پہ ہیں، آپ کے پاس نیٹ پہ ہیں، ان کے ساتھ ہے. اب این آر او ہی تو ہے کہ
آصف علی زرداری وی دے مولیانو کم جب استعمال کرے تھا حکومت آ خلکو سرا ملی پخلائن آرڈیننس اکڑو. دا آسیا بی بی رہائے خبروں پس تحریک لبیک مشر محمد افضل قادری ویلی دی چې حکومت او استخباراتي ادارو ورته باور ورکړی دی آسیا بی بی تر اوسه پاکستان کې ده. بلخوا کورینو چارو مرستیال وزیر شیریار افریدی ویلی دی که چا حکومت اختیار چیلنج کړو نو پر ضد به کاروای کیږي.
اټس ا کمټمنټ وذ د گورنمنٹ اف پاکستان وذ د پیپل اف پاکستان اینڈ آن دس فورم دیٹ وی وونٹ فورگیو اینی ون اف دیم، وی ویل میک دیم ان ایگزامپل جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا.
شهریار افریدی وی دا حکومت کار دے دا اولس حفاظت کی نکڑی او سوک چھ با قانون ماتوی خلاف بے کاروائی کی او چا چھ احتجاج پا وقت قانون مات کردے دے نبے پرک دو. دا آسیا بی بی رہائی پس اسلام آباد کے سیکورٹی ہم زیادہ کڑے شوے دا.
دا دا وی اوی دیواخ پر وندا زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
په تیرو دوو ورځو کې د پښتونخوا په بنو ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 28 نیټه په دې ښار کې یوه لویه جلسه کړې وه چې تر هغه وروسته پولیسو د دې غورځنګ د یو شمیر کسانو په ضد اف آی آر درج کړی و او په دوی یې د ریاست په ضد د ویناو په تور باندې مقدمه درج کړې وه. د ډیوه ریډیو خبریال عدنان بیټنای همدا مهال را سره د ټلیفون په کرښه دی، له د تازه تفصیلات اخلو چې تر اوسه پورې څومره کسان نور نیول شوي دي او دوی په کومو په دوی باندې کمی دفې لګول شوي دي. عدنان بیټنای، هر کلی درته وایم.
مهرباني میخیل صاحب،
کدا تازه معلومات راکړي چې آیا د پی ټی ایم څومره کسان تر اوسه پورې نیول شوي دي؟
مهرباني میخیل صاحب، صبح خپل اروېدونکو ته وایي چې پښتون تحفظ بومټ تر سوري لاندې په بنو چې په 28 نیټه کومه جلسه شوې وه، تر هغې وروسته بنو پولیسو کښې د هغې په خلاف نږدې 28 کسانو په ضد اف آی آر لیکل شوی و چې په هغه کې منظور پښتون، علي وزیر، محسن داوړ، ثنا ایجاد او دغه سیدې نور مخور مشران هم شامل وو. او دې سره د عوامي نشو ګوند چې کوم ځایي مشر دی عبدالصمد خان، هغه هم شامل وو. د دې اف آی آر وروسته 13 ورځې د بنو پولیسو لخوا چاپي او د هغې گرفتاری عمل شروع شوی و. پرون چې کوم رارسېدلي راپورټونه وو، د پی ټی ایم لخوا دغه دعوا شوې وه چې تر 1.5 سل نه زیات د دوی پلویان چې دي هغه گرفتار کړی شوي دي او بنو سره په مختلفو جیلونو کې ساتل کېږي. بنو پولیس چې د هغې پخلی کړی و ډیوته، او دوی ویلي وو چې دلته چې کوم اف آی آر کټ شوی د هغې وروسته دغه کاروایي پیل کړې ده او دغه کسان نیول کېږي، خو کره شمېره یې نه ویلي چې څومره پورې کسان گرفتار کړی شوي دي. نن د پی ټی ایم پلویان دغه دعوا لري چې د خلاف چې کومه گرفتاری شوی وي، نو دوی وایي چې 1.5 سل نه زیات کسان دي، خو په هغې کښې 33 کسان داسې دي چې په هغې باندې اف آی آر کړی شوي دي. حالانکه دا وایي چې دا هغه کسان وو چې هغه په تېر شوي اف آی آر کښې شامل نه وو، خو د بنو پولیسو لخوا دوی ته بیا درې نور نوي اف آی آر ورکړی شوي دي چې په هغې کښې دوی په بنو سیمه کښې چې کوم کمپین کړی دی تعلیمي ادارو ته ورغلي دي او دغسې چې کوم ریلیز کړي دي په دې باندې بېل بېل ځان ته اف آی آر کټ شوي دي. او په دې کښې کسان نامینېټډ نه دي، 2.5 سوه پورې کسان یاد شوي دي، خو کوم کسان چې نیول شوي دي په هغې کښې تقریبا په 33 کسانو باندې اوس اف آی آر کټ شوي دي او دغه جیل ته لېږل شوي دي. تېره ورځ هم دغه اطلاعات وو چې د عوامي نشل ګوند چې کوم سیمه ییز مشر دی یا صدر دی او دغه چې د پی ټی ایم فعال دی عبدالصمد خان، د هغه په شمول درې کسان چې وو هغه تنظیم فعال کسان چې هغه په اف آی آر کښې هم نومول شوي وو، هغه بنو پولیسو لخوا گرفتار کړی شوي دي. خو بنو پولیسو لخوا په رسمي طور باندې دا چې کوم غبرګون مخې ته نه راځي، خو چې هلته کوم مونږ پولیسو چارواکو سره خبرې کېږي نو هغه دا خبرې تاییدوي چې گرفتاری شوي دي او گرفتاری وروسته ځینې کسان جیلونو ته هم استول شوي دي او دا په هغې بنیاد باندې شوي دي کومې چې دلته جلسې شوې او جلسې کښې کوم دلته چې کوم دی الفاظونه یا ټکي کارولي دي د هغې په بنیاد باندې شوي دي. د کوم اف آی آر چې مخې ته راوتلي دي په هغې کښې تقریبا یو شمېر دفعې لګولې شوي دي چې په هغې کښې تر ټولو زیاتې مهمې دفعې دغه دي چې دا ویلي شوي دي چې دغه کسانو دغه درنه دغه جلسې یا دغه چې کوم هغه کړي دي ریلیز کړي دي په بنو سیمه کښې، دلته د ریاست او د ریاستي ادارو په خلاف باندې خبرې کړي دي. خو چې کوم قانوني ماهرین دي هغه دا وایي چې څومکې داسې کوم ثبوتونه یا شواهد په لاس نشته چې دغه کومې داسې خبرې کړي چې هغه د ریاست په ضد باندې وي، او دلته د دې کیس چې دا هغه په بنو عدالتونو کښې روان دي. او نن دغه تازه راپورټونه مخې ته دي چې تر دې مهاله چې کوم 28 کسان په اف آی آر کښې نومول شوي وو هغې د گرفتارۍ نه اول چې دی عبوري ضمانت چې دی هغه منظور کړی شوی دي، او د دې پخلی چې دی د بنو سیمې یو مخور مشر ندیم اسکر هم وکړی راته او هغه دا خبر تکرار کړه چې په شمول د دوی د 9 کسانو ضمانت منظور کړی شوی دی او دغسې چې کوم نور نیول شوي کسان دي هغه به د قانون د لارې چې دي دغه چې کوم گرفتاري شوی د دې ازادولو لپاره هلې ځلو ته دوام ورکوي.
عدنان، دا راته
وایي چې کوم معلومات مخې ته دي
دا راته وایي چې د جلسې په ورځ باندې خو هلته پولیسو 1/4 دفعه لګولې وه، په اف آی آر کښې د دې هم څه ذکر شوی دی چې پی ټی ایم له دې سرغړونه کړې وه او جلسه یې کړې وه که نه؟
چې کوم اف آی آر لیکل شوي دي هغه 4 اف آی آر دي او په هغې کښې بنیادي خبرې دغه شوي دي چې دی د ریاست په خلاف باندې یا د ریاستي ادارو په خلاف باندې خبرې کړي دي. بله چې کومه مهمه دفعه ده هغه دغه ده چې دغو خلکو خلک په زور باندې زورولی دی هغه دمکې کړی دی او په زبردستی سره دغه جلسې لپاره خلک را ایستل دي او راوستي دي بل چې کوم دفعه شوی د پاغي کدا ویل شوی چې داخلو کورو ته پړنه د کمپاین پر مهال دنه کورو ته ورنه شوی دي او خلکو ته په زور خپل پیغام رسول دي او دغه سي تعلیمي ادارو ذکر کړی دي چې پاغي کدا ویل شوی دي چې دغه تعلیمي ادارو ته ورغلي دي او ولته دغه مشمول ته د په زبردستی سره د خپل کمپاین د چلو ورکړه بیا هغه نه پښه دره کسان چې دره باسي دي او په بنو ضلع کې چې دي هغه بنډري رسکړي دي او دغه سي چې کوم دفعه یو څه ضرور ترویش چې کوم دی فسادونو مخنیوي ماده ده یو څه ضرور ترویش په ځکه شی واغې هم ویل شي ودی چې دا هغه باوجود دی په بنو سیمه کې چې دا دغه سي ریلیز کړی دي خو زه به تاسو ته وایم چې دا کوم اف ای آر په دې باندې درج کړی شوی دا د پولیسو ایس ایچ او ای چې کوم مقامي ایس ایچ او دی یو د کین تاړې دا او دوا درې اف ای آر چې کوم دی هغه د صدر تاړې لخوا نه لیکل شوی دي او په مدیریت چې سرکار دی د کوم داسې خلکو طرف نه کوم چې دا دوا کړی چې خلک په زور زبردستی سره راځي شي وو او هغه سره دمکې ورشي شوی دي د خلکو کوم نوم پکې شامل نه دی یوازې د سرکار طرف نه د اف ای آر چې دی هغه لیکل شوی دی خو بیا په دې اړه باندې چې دلته کوم قانوني ماهرین دي هغه دا خبره کوي چې سرکار همیشه د پرداس کیس مدقې په خلکو باندې لګوي د خپل تور پټول دي پر او بل دغه چې د اف ای آر کې سستی هم لیدل شي لیدل کیږي نو دا وایي چې د اف ای آر داسې کوم وجود نه لري ځکه چې په رسمي تور باندې داسې کوم ریکارډ یا د شواهد نشته چې د اف ای آر چا کړی دی لیکلی دی او کې دې چې د کوم داسې فشار نتیجه وي چې هغه بنیاد باندې پولیسو دا ګامونه پورته کړی وي چې قانوني ماهرین دي هغه دغه اف ای آر مکمل به بنیاد ګرځوي
ډیر مننه عدنان بیٹنه
مهرباني
کور مودان دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدي او اوري دی شه د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
درمن اوریدونکو د دیوا رادیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غواګز او څنګه چې تاسو ته وړاندې مو یو موضوع په هکله ویل چې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو غوښتونکو پښتون ژغورنی غورځنګ د نیول شو فعالینو پر ضد د غداري د مقدمو بیرته اخیستلو او د نیول شو غړو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. په دې اړوند غواړو چې تاسو سره یو څېړنه هم په خبرونه کې شامل کو او د دغه څېړنې لپاره د دیوا څېړنکار اسماعیل خان صاحب زموږ سره د ټلیفون په کرغه په ژوندۍ بڼه په خبرونه کې ملګری دی. هغوی ته هر کلی وایو ستړي مشئ او په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب.
خوشحاله اوسئ
اسماعیل خان صاحب. که تاسو د مخالفه ګوندونو اغبرګون څرګند کړئ چې هغوی څه ویلي دي په دې اړوند.
دا چې د دوا خبرې دی یو خدغه ده چې څنګه چې تاسو په خپل ځکه مو طریقې لبیک چې کوم یو دغه دی هغه په خپل دغه مشرانو په خپل تقریرونو کې ډیر زیات حد نه ډیر خلکو خیال دار چې د حد نه زیات مخې ته تللی دی لکه
یعنی تشدد باندې هم لاس پوری کړي دي
چې خلک را برشیر خلک را پاسي د نه صرف دا حکومت خلاف خو بمخکم دغه رنګ کې ده خو د عدلیه خلاف او د فوج خلاف خلق را پاسول او خلکو ته دغه ورکول چې دي د بغاوتو کی او د را پاد شي دا چې دغه مخکې چې د پاکستان زما په خیال کې دا چې کلنې دي شویل سیاسي ګوندونو چې کم دینو د خاص کر مخالف ګوندونو چې کم دي هغه ډیره خبرې کړې دي خو دا چې خبرې کل شوې نه و دا ډیره زیات یو تشویش خبره. بیا دا غیر پس پس ځکه د حکومت د دې سره خبرې تر شو یو ځل بیا دا دغه ختم شو او بیا حکومت ورسره یو مایده وکړه او دا غیر شکونه مخې ته رالل نو پاغه باندې بیا یو بحث را شروع شو چې دا دویم ځل دی چې حکومت یو ځل دی نمکې او یو ځل بیا حکومت سره د دې چې دومره هدف د حد نه وته خبرې پکې دی دې مشرانو کړې وي او بیا دومره زیات پکې د خلکو دغه زیان رسولې شو او ګاډي پکې سوځېدلې شو
بالکل تشدد پکې رامنځته شو
بل جو بل شو او نو دا هو چې دا ولې دي سره په دا دومره نرمو شرایطو باندې او شو دي خلاف قدم ولې نه ګامونه ولې حکومت ته پورته کوي یا دي خلاف مقدمه ولې نه کوي او بیا یو بحث په دې باندې را شروع څنګه چې تاسو ویلې دي خاص کر د پی ټی ایم په سلسله کې چې دوه قسمه دغه دي او دا عمومي باز په سوشل میډیا باندې زیاتو په په عام میډیا چې کوم دا په پاکستان په غی کې دا خبره مخې ته نظر راغلي خدا خبره ضرور کېدا چې نزل ته دوه قسمه قانون دي د یو د پاره یو رنگ د بل د پاره بل رنگ او په دې باندې ټکونو شول په دغه کې چې کوم د مخالف جماعتونو کوم مشرانو هغه نه اهل کړی شول توهین عدالت کې سزاګانې ورته ووري ولې شوې او سوم یو چې کوم د فیصل رضاب دی په جیل کې پروت دی هغه باندې د توهین عدالت ته لګیدل دي تور په لګیدل دي نو آیا د چکم د دی خلاف دا تدیم ډلې کسانو چې کوم خبرې کړې دي مشرانو دا دی خلاف د فوج خلاف په دغه الزامونو باندې کوم د نورو خلاف مقدمه شوې دي نو دی خلاف مقدمه ول مقبول نه کیږي د حکومت دغه دا چې مقدمه خو په قائم شوې دي خبر اصل کې غټه ده چې سره دې چې مقدمه په جوړ شوې دي خو هغه مقدمه سیل شوې دي سیل کېدل مطلب دا دی چې پاغه باندې حکومت عمل نه کول غواړي تر هغه ته پر د حکومت ډلې
ډیره مننه کوو تاسو نه اسماعیل خان صاحب
ډیره مهرباني
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا دیو خبرونه اورئ
په دې ورسوي کې د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو اندیښنې څرګندې کړې وې چې ګوندې د هیواد پاتلسم ترمیم کې یو ځل بیا بدلونونه راوستل کیږي خو د پاکستان ولسمشر عارف علوی دغه داوی رد کړې دي او ویلي دي چې پاتلسم آئینی ترمیم کې هیڅ بدلونونه نه دي راوستل شوي نور تفصیل له اسلام آباد د پیر ولایت شاه په ریپورت کې اورو
د پاکستان صدر عارف علوی د یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې که هم دغه بدلون د ختمولو امکان رد کړی دی خو ورسره دې ته بیا کتنې په حق کې دا دریزوم وړاندې کړی چې ګنی صوبې دغه بدلون د لاندې مسؤلیتونه په مکمله توګه سرته رسولو صلاحیتونه نه لري
مې سمجھتا ہوں سټانډرډز کو فیډریشن مینټین کرے مثال کے طور پر اگر سارے پاکستان میں ڈاکٹروں کی تعلیم ہونی اور ڈاکٹر پروڈیوس ہونے تو ایک سٹینڈرڈ سے ہونا یہ تو فیڈریشن سٹینڈرڈز کے اعتبار سے اپنی تیاری رکھے اور پروونسز وہ سٹینڈرڈز امپوز
دے وای چې د ملکی وزارتونو په اړه معیار ټاکلو وخت د مرکز سره وساتل شو د دې عملی کولو اختیار د صوبو ته ورکړی شي صدر عارف علوی په دې اړه مثال ورکوي چې کله ډاکټرانو د زکل خبرو وینو باید چې د دې لپاره په ټول هیواد کې د تعلیم یو شانتي نصاب او تګلارې پکار ده دغه سرکه د نړۍ نورو هیوادونو سره لوزنامې کولونو په اغه کې هم د معیار ټاکلو وخت مرکز ته ورکول پکار دي او بیا هم دغه سر مرکز او صوبې په ګډه په اسانتیا سره بهرني هیوادونو سره تجارت او پنورو سانګو کې معیاري لوزنامې باوري جوړول شي د صدر علوی لخوا اتلسم آئینی بدلون ته بیا کتنې دا خبر په یو داسې محل مخې ته راغلی چې د لوند نه مخالف او ګوندونه دغه بدلون د چیړلو په سر حکومت په ضد سخت غبرګون ښایي او د حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر آصف زرداری تور لګوي چې د په ضد روان انتقامي کاروایو په شا اصل غرض د اتلسم دستوري بدلون د ختمون لپاره د مرستې ترلاسه کول دي که څه هم آصف علي زرداری په دې اړه د چانوم نه دی اغېست خوسمو د روان دي د پاکستان خبريالانو سره لیدنه کې د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوال خو د غبدلون باندې د اندېخنو بیان مخې ته راغلی او هم د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د سېنات غړي بیرامن تنګي د صدر عارف علوی له خوا د صوبو د صلاحیتونو په اړه په دریز باندې هم سخت ټکونه کوي
اوس د موجوده حکومت چې کوم دینو اغه د عوامو او دغه چې کوم دی توجه چې کوم دا اغه کله 18 امندمنت تر تزي به د 18 امندمنت نه پس په پی ټی آی حکومت کې سلور کالا کوم پیسې چې واپس فیډریشن ته ورکړي دي او وفاق ته ورکړي دي نو اغه کې دا کیپبلټی نه و دا غي ثبوت چې دینو اغه عمران سره په فلور باندې دا ویلو چې خره چې موږ تمرکز کې حکومت ملو نشو ګینه موږ هم دا شان دي پیل شو چې څنګه موږ د پی ټی آی په صوبه کې حکومت د چلولو قابل نه یو خو نن دا اغه په مرکز کې دا ثابت دي چې هی از ناٹ کیپبل فار دیس پوزیشن چیر اغه ملک ته ډیلیور کی ادارو ته ډیلیور کی قوم ته ډیلیور کی او په کم کمټمنټ سکړي دي قوم سره اغه کمټمنټ اونر کی لہذا پاکستان پیپلز پارٹی د 18 امندمنت ټچ کېدو مهلاب ته موږ بھرپور مزاحمت کولې.
د وړو ایالتونو په ګټه اتلسم دستوري بدلون کال 2010 کې د پیپلز ګوند د واکمنې په محل د اغه وخت پارلمان کې ناس ګرد سیاسي ګوندونو په ګډه منزور کړي وو چې تر مخه هیواد د صدارتي نظام په ځای پارلماني نظام ته اړولو د صوبه سرحد نوم خیبر پښتونخوا ایښودلو منظوري ورکړي شوې و. او دغه بدلون د لاندې ملکي دستور کال 1903 کې وړو ایالتونو سره د دوی په وسایلو دوی ته واک ورکولو ژمنه هم سرته رسولې شوې وه. او د یو څو وزارتونو نه علاوه ګرد وزارتونه ایالتونو ته سپارلې شوې دي.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
یواری بیا تاسو ته هر کله وایو د ډیو راډیو خبری خپرونه دوام لري. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ کال 2013 د نوومبر د میاشتې 8 نیټه ده او د محل وخت شوې دی. په پښتونخوا کې د ماښام شپږ نیمې، په افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي. ستاسو قربانی یو زه منظر شهید
او زه بارکوال میاخیل.
یواری بیا ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت او د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین د نړیوالو خبری ادارو هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې بریسوي عیسائی میرمن آسیا بیبی له پاکستانه بهر تللې ده. د خارجه چارو ویان د ډاکټر فیصل وایي دغه رپورټونه رښتیا نه دي.
آسیا بیبی جی بالکل محفوظ ہیں، سیف مقام میں ہیں، پاکستان میں شیز اے فری وومن ناؤ.
اخوا په پاکستان کې د پښتنو د حقونو غوښتونکي پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شوو فعالینو پر ضد د غدارۍ د مقدمو بیرته اخیستلو او د نیول شوو غړو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د تحریک یو مخکښ غړی ندیم اسکر وایي
موږ باندې فایر کټ شوی وي. دا 23 اکتوبر جلسې نه بعد څلور فایر کټ شوي دي چې په هغه یو کینډ په تڼه ده او د درې فایر چې کم دي دا صدر تڼه کې کټ شوي دي.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وایي ل آی ایم ایف څخه د پور اخیستلو پر وخت به د هیواد قومي سلامتیا په پام کې نیسي او د دې ادارې شرایط به د بحث لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کوي.
سرټکی تاسو واوریدل وز غوښ شي د مهمو خبرونو لنډیستا.
د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي دی چې له هیواده د عیسائی ښځې آسیا بیبی د وتلو خبرونه ناسم دي او هغه په پاکستان کې ده. د مذهب د سپکاوي په تور له تیرو اتو کالو بندۍ آسیا بیبی ته یو سیمه ییز عدالت د مرګ سزا اورولې وه، خو په 1 اکتوبر د پاکستان سپریم کورټ هغه بېګناه وګڼله او د هغې د خوشي کولو امر یې وکړ. تېره ورځ رسنیو د پاکستاني چارواکو له خولې خبر ورکړ چې آسیا بیبی د ملتان له زندانه خوشې شوې او په الوتکه کې لومړی پایتخت اسلام آباد او بیا وروسته له هیواده بهر تللې ده. خو د پاکستان بهرنیو چارو د دفتر ویان ډاکټر فیصل دغه داوی بیا اساس او بللی او وی ویل چې آسیا بیبی له هیواد بهر نه دتللی.
اخوا په پاکستان کې د پښتنو د حقونو غوښتونکو پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شو فعالینو پر ضد د غدارۍ د مقدمو بیرته اخیستلو او د نیول شو غړو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا په بنو کې تر هغه وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ لزګونو پلویان نیول شوي چې ځایي پولیسو د اکتوبر په 9 د دوی پر ضد د قانون سرغړونې رپورټ درج کړی دی. په بنو کې دغه غورځنګ مشران وایي چې له څو ورځو راهیسې د دوی پر ضد چاپی روان دي.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وایي چې د پیسو نړیوالې ادارې آی ایم ایف څخه د پور اخیستلو پر سر به قومي سلامتیا په پام کې ساتي او د دې ادارې چې کوم شرایط دي هغه به د بحث لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. پاکستان دا وخت آی ایم ایف څخه لږ تر لږه د شپږ ارب ډالرو د پور لپاره خبرې روانې دي، خو پاکستان وایي چې د خپل اقتصاد د پرځای کولو لپاره سمدستي 12 ارب ډالرو ته اړتیا لري.
اخوا د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له 2013 میلادي کال وروسته په پاکستان کې د رجستر شوو قانوني افغان کډوالو د اوسیدونکو موده د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځېده. د کډوالو وزارت ویلي دغه پریکړه د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ په جوړه شوې غونډه کې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وشوه.
د امریکې د کالیفورنیا ایالت په جنوبی برخه کې یو وسلوال تن په یو بار یا میخانه او نڅا کلب کې پر خلکو ډزې کړې او در لستنې وژلې دي. چارواکي وایي په پیښه کې ګڼ شمېر کسان ټپیان سوي هم دي چې دا مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د کالیفورنیا د وینټورا ښار د امنیت مشر جیف ډین وایي یو امنیتي افسر چې له نورو پولیسو سره نڅا کلب تور ننوتی و هغه هم په ډزو وژل شوی دی. امنیت مشر جیف ډین دا یو بوږنوونکې پیښه بللې او ویلې دي دا د ترهګرۍ برید دی چې په امریکا او بل هر ځای کې کیږي.
اخوا د افغانستان د سولې عالی شورا یو څلور کسیز پلاوی د افغان سولې په اړه د مسکو جوړیدونکو ناستې کې د ګډون په هدف سبا روسیې ته ځي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر ویلي چې د پیسو له نړیوالې ادارې IMF څخه به د پور اخیستلو لپاره خپل قومي سلامتیا په پام کې نیسي. د دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د IMF پلاوی د محل په پاکستان کې دی او پاکستان ته د پور ورکولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. په دې اړه خبرې زموږ له همکار او څېړونکي پیر زبیر شاه صاحب سره کوو چې همدا محل سټوډیو ته راغلی دی. پیر زبیر شاه صاحب په خیر راغلی.
په خیر.
د IMF پلاوی په دویم ځل پاکستان ته راغلی دی او د خزانه وزیر ویلی دی چې IMF څخه کپور اخلي نو د پاکستان قومي سلامتیا به په پام کې نیسي او د دوی شرایط به قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. دا څه معنا لري؟
چې دا کوم دا بیان ورکړی دا ما په خیال خو دا یو سیاسي بیان ده، نه کې دا داسې اقتصادي بیان چې ورته وایي چې هغه شوي که مشته یادی د عمران خان دا کیسه کړې وه چې زه به ځان مړ کړم خو IMF ته به ورنسه. نو داسې حالات خو بهرحال حالات اوس داسې دي چې IMF دا دوه مره راغلی او IMF ته دوی مجبوره سو چې دوی اوس دوی نه وغواړي. دوی خپل کوشش دا و چې دوی ته $12 بلین په کار وو او دوی تلل IMF ته، خو اغه نه بعد دوی دا فیصله وکړه چې IMF ته ورتګ نه مخشه موږ نور هوادونه ملګری هوادونه نه پیسې واخلو. په هغه شي سعودي عربستان $6 بلین ورکړل، $3 بلین په تیلو شپ چې په قرضې تیل ورکړي دي او $3 بلین پاکستان په خزانه شکشش ول یو کال پر بیا ورنو باسي. او چین ته دوی لاړل اوره ها چین دا سمرسته نو ورسره وکړه. دوی وی چې $2-3 بلین چې چین راکې نو موږ به IMF ته بیا ډېر هغه نو ایثار به نو ورته. خو اوس داسې لیدسې چې IMF ته به دوی خامخا ایثار دي، دوی نه هغه کوي. خو IMF شه مسله دا ده چې IMF بغیر شرطونه پیسې نه ورکوي. او هغه شرطونه چې کوم دي هغه داسې دي چې هغه فرض کړه دوی پوره کړي IMF والا، نو هغه به دوی ته سیاسي تور باندې ها او عوامي تور باندې دوی ته به په ګټه نه وي. ولې چې نوی حکومت دا اول نه دوی قیمتونه چکړي دي. نو IMF چې څه بنیادی پښتنې ورنه غوښتنې کوي هغه یو خدا ده چې تاسو دې کوم د مالیو جال ده هغه وغځول لکه زیاتې کوي په فراخ کې کوي. بیا د ډالر په شرط چې کوم د قیمت روپۍ قیمت ده هغه را کم کوي 15% دوی وچ را کم کوي. ول و فیصد اول نه دوی کم کړی دا موږ ګورو نه چې څومره اخ شه فرق راغله. بل وای چې معیشت شه اصلاحات وکي دغه نه علاوه چې کوم کوم جو ګورو او جی ڈی پی ټو ټیکس ټو جی ڈی پی ریشو چې ورته وای هغه د پاکستان نور هیوادونو نه ډیره کمه ده، 9% ده، د هند 13% ده. نو دا سه کارونه دي چې دوی دی وکی بل لکه په 200 میلیونه خلکو شه 2 میلیونه خلک خالي ټیکس ورکي. موږ په یورپ شه ګورو، موږ دنیا شه ګورو چې ترقی کړی دا یا دومره غسوی دی وی ولې چې خلک ټیکسونه ورکي. پاکستان شه 2 میلیونه هغه تنخادار هغه بل هو ورته وای چې تاسو هغه وکي خپل حکومت خرچه د کومه ده هغه کمه کوي سادګي اختیار کوي. نو دا ټول فیصله چې کوم د سیاسي تور باندې ډېر مشکل دي. بل چې ټول اهم خبره دا غوډي ته دا وایي چې تاسو په سی پیک په حواله سره چې کوم چین نه پیسې اخیستې دي هغه مشته وایي چې په کوم شرطونه مو اخیستې دي هغه دوی نشول غواړي او چین هم نه غواړي چې هغه ښکارستي. نو دا ټولې داسې خبرې دي چې په هغه وجه نه دوی کوشش کوي چې آی ایم ایف ته ورنسي خو ورته مجبوره دي او آی ایم ایف نه چې دوی دا 15 بلین ډالر اسد عمر ویلي دي چې موږ به اخلو که دا اخلي نو دا شرطونه به مني. نو پاکستان په ډېر داسې یو سچویشن شې ده چې معاشي طور د ته پیسې هم پکار دي خو سیاسي طور به دا ډېرې داسې فیصلې کوي چې هغه به مقبول نه وي او هغه اثر به په عام خلکو باندې وي.
او آی ایم ایف کدوی ته پور کایم خو ویل کیږي چې کدای شي آی ایم ایف هم دوی ته شاو خوش پر عرب ډالر ورکړي خو پاکستان 12 عرب ډالر ته دا وخت اړتیا لري. څه فکر کوي لومړی خدای دې چې آی ایم ایف په پردې ټولو شرایطو پوره کولو وروسته به پاکستان ته پور ورکوي نو پاکستان به آی بیا هم له خپل اقتصادي بحران راووزي
راو بوزي خو ما څنګه ولول چې دته دا پیسې پکار دي آی ایم ایف نه علاوه اوس بل د لار نسته چین نکړې ور سعودي عربستان ورکړې اوس په دای متحده اماراتو ته ځي نور ځینو ته ځي خو آی ایم ایف نه بخا مخا دوی قرضه اخلي هغه نورې مجبوریانې هدي او که آی ایم ایف نه قرضه واخیسته نو موږ چې دا شرطونه دي دا به پوره کوي او دا شرطونه یې چې پوره کړل نو اخښې به د ته مسلې راځي چین سره ه او نن اندرونی ملک شي عوامو طرف نه ه خو خدا د چې یور ملاوسي ورته بیا به خام خواب د وقتی طور باندې به معیشت د مکمل کالپس کول نه بچ سي.
ډیر مننه پر زبر شاسو.
ډیر مننه.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
قدرمنو اوریدونکو د دیوا رادیو خبری خبرونه دوام لري او دا مهال د ماسکو غونډه په حق لا هم غواړو ستاسو سره په خبرونه کې تفصيلات شامل کو چې د افغانستان د سولې عالی شورا هم یو څلور کسیز پلاوی د افغان سولې په اړه د ماسکو جوړیدونکو ناست کې د ګډون په هدف سبا روسیې ته زی د غونډه په پیلېږي په دې اړوند غواړو چې د افغانستان دریز او هم درز د پاکستان دریز او د طالبانو ریس دغه ټول تاسو ته وړاندې کوو. ستړي مشي په خیر راغلی بیروز خان صاحب.
ډیر مننه خوشاله اوسې
بیروز صاحب. دغه غونډه به سبا په ماسکو کې پیلېږي. د افغانستان حکومت دریز څه دی په دې غونډه باندې؟
د افغانستان د حکومت دریز خدای چې دا ډیر مخ کې دا غونډه جوړه شي و خو چې کله بیا د افغانستان د حکومت هغه نیوکه او اندیښنه غیر خپل سرګندې کړي بلکې هغه یو غوښتنه پکې په اهم غوښتنه واغه دا و چې دا خبرې ترې کروانی نو دا د افغان لید مطلب د دې مشرې د افغانستان وي د دې قربتوب د افغانستان کوي نو هغه پاره باندې په دې شرایطو باندې لګیو د ډیره موده سومیشت پکې خبرې وګدې شوې اوس چې کوم د افغانستان د حکومت د ریز دی هغه هم دغه دی چې دا خبرې چې کوم دي دا د امن یعنی د سولې خبرې نه دي خو د سولې لپاره یو کوشش دی یو ګام د شپورته شوی دی دا چې کوم حیاتونه یا کوم د وفدونه تل دي زید افغانستان د سولې د عالی شورا په نمائندګۍ د پاکستان د اډیشنل سیکرټری د لیول یعنی د دومره د لوړې کچې حیات یا وفد هغه هم نه دي نو د دین به دا یو نتیجه واخیستل شي. طالبان ورته په خپل 15 کسیزه یو هیئت ټاکلې ده چې هغه رسیدلې لري. طالبان اوس ما دغه اشاره دغه قتل چې کوم پریس ریلیز دی دغه نو او هغه دا و چې دا د سینره چې دا د سولې خبرې دي مونږ مخامخ نه نیخ پنیغه کینو خو د ماسکو له خوا دا یو کوشش دی او ماسکو د چې کوم د منځنی اسیا د نور 15 هیوادونو د ازبکستان شو ترکمنستان شو تاجکستان شو قرغستان شو د غشنتی نو دی د دوینه هم غختلې دي چې دی هم آیتونه راولې کې د انډیا د امریکا نه هم او د چین نه هم امریکا خو تر اوسه پورې په لبان خپل چې کوم دغه خکاره د ریزو هغه دغه چې دی پکې برخنالی
او بیروس به د محل زموږ سره د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان ډاکټر فیصل غاغ هم شته په د سولې د عالی شورا او د دې ترڅنګ په مسکو کې د سولې پاړوند کیدونکې غونډې په حق له هغه څوي دغه به واورو او بیرته برا شو
Brother Safdi was under custody for the last many years after his capture by Pakistani authorities. His release was facilitated by Pakistan at the US request in order to move forward on the shared objective of pursuing a political settlement in Afghanistan. This decision was taken following the visit of US Special Envoy on Afghanistan on Afghan reconciliation ambassador Zalmay Khalilzad to the region.
د ډاکټر فیصل خبرې تاسو واوریدلې او د پاکستان د ریس د کډغه تفصيلات تاسو وړاندې کی او ډاکټر فیصل دغه خبرونه سمانه و
یو خدای چې د پاکستان د ریس د مولا برادر د په حواله باندې چې د پاکستان د ریس دغه دیوس منی چې دی هغه د جیل نه رئیسلې دی خبره ده چې د هغه د مولا برادر په دغه خبرو اترو کې د افغانستان په امن راوړلو کې اوسمره وسلری سمره ملاتړ دی دغه په طالبانو کې دغه هم یو خبره ده زلمی خلیلزاد په والا باندې شکمه دغه پاکستان ته تلو د پاکستان په سفر او خبره ترې د نږدې نه پاکستان چارواکو سره کړی دی امریکا چې کوم خپل اندېخنه دغه داده چې د ماسکو د کمپراسس شروع شوه دی د خبره ترو د لړۍ دا د خلیلزاد چې کوم خپل حالې زلي شروع کړی دی دا د اغي د ودرولوم یو حس کې دی چې د امریکای خپل اندخنې کړی ځکه چې زلمی خلیلزاد نیخ پنی غغر طالبانو سره په قطر کې ناس شوه دی او کې ناستل دی سره خبرې ترې پکې شوې دي نو دا غنړخیز دی د پاکستان په کې خپل رول دی د پاکستان سره هغه ډلې چې په پاکستان کې وسوم ژوند کوي هغه ډلې چې د پاکستان په افغانستان کې عملیات کوي نو د هغوی په اړه باندې چې کوم دی د پاکستان د ریزه مشن دغه وی چې نه نشته مونږ دغه ټوله ډلې چې کوم دی مونږ د پاکستان نه وستلې دی او غن په افغانستان کې دي خو نور نړۍ سره دغه منینه البته د افغانستان په اړه چې د پاکستان کومه تګلارې ده په هغه کې تر اوسه پورې څه بدلون نه دی راغلی او تر څو چې د پاکستان دغه د ریز وی بدلون نه وي د پاکستان له خاورې نه په افغانستان کې لاس وهنه رواني نو د افغانستان امن راولل چې کوم دی هغه به ممکن هم نه او په نږدې وخت کې دغه څه بیا اثر نه کوي
مننه تاسو خبر اوس خان صاحب
مننه
د سیمیو نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انزوريزي ګالری
اونیزه خبرونه
ځانګړي مرکیو بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com
پښتونخوا حکومت د بشري حقوقو نوې پالیسی جوړ کړي او په دې اړه یو ورکشاپ جوړ کړي دی چې په صوبا خصوصا په نویو قبایلی ضلعو کې د بشري حقوقو په برخه کې موجود چیلنجونه پکې څېړل شوی دي خو ځینو څېړونکو د پښتونخوا حکومت د بشري حقوقو پالیسی نیمګړې بللې ده په دې اړه نور تفصیل د ابراهیم شنواری په ریپورت کې اورو
د عام ولس سیاسي او مدني حقوق د خزو او د ماشومان او د حقوقو کشمیر افریقو او د نرخزو د حقوقو معذوره او د مشرو او د زیاتو مرکزانو د حقوقو د تحفظ د پاره د خیبر پختونخوا حکومت لاړخه چې کومه د بشری حقوقو پالیسی را جوړه شوې ده او پای کې ورسره د ملګرو ملتونو د پرمختیا د پروګرام مرسته هم تاسو ته نن د دغه پالیسی په اړه باندې په پیښور کې یو غونډه را جوړه کړې شوې ده چې غرض یې د میډیا یا رسنیو ته د دغه پالیسی په اړه معلومات ورکول دي او د میډیا د لیارې یا د رسنیو د لیارې عام ولست هم د دغه بشری حقوقو د پالیسی په حق له یو پیغام ورکول دي په دغه غونډه کې چې کوم برخه خښتون کړي راځي چې دا غوینه وو پختو چې د دغه غونډې را جوړولو څه غرض مقصد دی او کومه پالیسی چې خبر پښتونخوا حکومت د بشري حقوقو په حق له باندې را جوړ کړی دا غو په حق لاغي پالیسی په حق له دوی څخه تحفظات یو وړاندیزونه دي غزنفر علی صاحب کوم پالیسی چې خیبر پختونخوا اوس جوړ کړی د بشری حقوقو په حق لبانې حکومت ګورو په هم خیبر پختونخوا کې هم چې کومې نوې ضلع په قبایلی علاقو زم شوي دي په دغه کې یو خود لیک لوست یا د لیټریسي ریټ ډېر کم دی او بل دا چې په خلکو کې د بشری حقوقو په حق لبانې شعور ډېر کم دی. څنګه به ممکنه شي چې دغه پیغام د بشری حقوقو عامو خلکو ته ورسي چې هغوی په خپلو حقوقو خبر شي؟
نه، ستاسو خبره چې دی بالکل ټیک ده چې بشری حقوقو امپلیمنټیشن دپاره چې دی تعلیم ډیر زیات ضروری دی. خدا خبر خپل ذکر ده چې مونږ چې دی د پروینشل ګورنمنت ټولو نه غټ بجټ چې دی هغه تعلیم دپاره دی. تعلیم سلسلے کې جدید چې دی یو ایکټم پاس کړی دی شوی دی چې هغه لازمی کړی شوی دی. نو بنیادی تعلیم چې لازمی شي او دومره هیوی بجټ چې ورته ورکړی شي نو دا امید دی چې دا به ډیر زیات تیزی سره چې دی دا پرسنټیج به اوچت شي او څومره چې پرسنټیج زر اوچت شي خلک کو کې شعور به راشي او رو رو بچی دی دا بیداری به پیدا شي او دا صورتحال به ډیر زیات ښه شي. مونږ تمه ساتو چې په دې تیزی سره چې دی په دې چې دا بجټ دغه ډیولپ شي واچولې شي نو بیا به چې دی دا شرابم ډیر تیزی سره اوچته شي.
شمشای صاحب، کومه پالیسي چې خیبر پختونخوا حکومت جوړ کړی د بشري حقوقو په حق لبانې په دې کې د ډیرو شیونو احاطه خوشوې ده خو د مونږ د چکم صحافیانو د هغې دا تحفظات دي چې په دغه کې د فریډم آف ایکسپریشن یا د وینا کولو ازادۍ په حق له څه نه دی ویل شوي؟ تاسو په دې حق له څه؟
بالکل، دا که تاسو وګورئ د آئین پاکستان د آئین مطابق هر د پاکستان هر یو باشنده هر یو وګړي ته دا حق حاصل دی چې هغه د خپل مرزای اظهار وکړي او د خپل مرزای مطابق تحریر وکړي. دا د انسان په بنیادی حق کې هم ده چې کله انسان مطلب چې هغه د دنیا ته راشي نو هغه د شروع د هغه د کمیونیکیشن نه کیږي او چې کله کمیونیکیشن نه نو د کمیونیکیشن نه بغیر ژوند چې کوم دی دا نیمګړی دی. نو په دې وجه مونږ دا وایو چې په کاردار چې په دې احاطه به کوم شي او مونږ دلته کې جرا کوم منتظمین دي کوم مشران دي د دې نه هم دا غوښتنه کوو چې د دې لپاره به هم یو ټاپک کی دي چې دلته کې خلکو ته د ویلو او د لیکلو دواړو ازادي حاصل شي.
دغه پالیسی جوړه شوې ده اوس خو قبایلی ضلع یا قبایلی سیمې خیبر پختونخوا یو برخه ده او له ډېرې مودې نه داسې ویل کېږي چې په قبایلی علاقو کې د بشري حقوقو نه به سرغړونه کېده. څه فکر کړی چې دغه پالیسی به په قبایلی علاقو کې څومره مؤثر وي او آیا د دغه علاقو د خلکو د چې کوم خدشاتو د هغې احاطه شوې که څنګه؟
دا ډیره مهمه خبره ده چې د بشری حقوقو چې کومه خبره کوو په قبایلی سیمو کې د تیرو وختونو کې ډیره زیاته سرغړونه دا غینه شوې ده. دا غي هیڅ قسمه نظام نشته دی چې په تولګي چې چا سره څه زیاتی یا څه قسمه زور ظلم او زیاتی شوې دي. زما په خیال باندې اول خو دغه پالیسی چې په خبر پختونخوا کې په نږدو کې جوړه شوې ده خو اوس پورې چې دي خلکو ته داسې واضحه شوې نه ده چې په دې کې څه څه دي او د دې څه څه حقوقونه دي او په کومې طریقې سره د حقوقو ته لاسرسی کولی شي. دا غي نو وروسته دا زما په خیال باندې تر ټولو زیاته ضروري او مهمه چې دي د قبایلی سیمو د خلکو د پاره د زکه چې کومه په هیڅ د خبريال تل کې کار کوو نو مونږه هغه معلوماتو ته لاسرسی نه لرو چې د بشري حقوقو د سرغړونې په برخه کې دي. نو زما په خیال باندې د پراتلونکو کې د هغه سیمې خلکو د پاره چې دی غډیر زیاته مهم او ډیر ضروری وي.
د خیبر پختونخوا د حکومت لاره د بشري حقوقو په حق لبانې دغه پالیسی که یو لخته د ستاینه وړ ده ځکه چې دلته اوس هم د بشري حقوقو نه په لویه کچه باندې سرغړونه کیږي خو لکه څنګه چې تاسو واورید او کوم کارپوهانو خپل دلته وړاندیزونه هم ورکړه او خپل رائے اظهار وکړه د ټولو لوی چیلنج دلته د دغه پالیسۍ عملي کول او دا هغه علاقو ته رسول دي چې آلته اوس پورې د دغه بشري حقوقو نه سرغړونه شي. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، ډیوا ټلویزیون، پېښور.
نو زتمن اوریدونکو خبرونه دوام لري او د محل غوړی او بهرنی راپور ولوري تلار شو چې د امریکای د مزمحاله ټاکنو په اړوند د امریکای په مزمحاله ټاکنو کې په کانګرس کې او همدارس په ولسی جرګې کې هاوس اف ریپرزنټټیوز کې د مسلمان میرمنې هم د لومړی ځل باندې برای ترلاسه کړی دی او دغه ټاکنې ګټلې دي. په دې اړوند څه تفصیلات دي؟ دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي ماوش جلیل.
په امریکا کې د تیر نهه پورس شوې د منځنۍ مودې ټاکنو کې د
د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي نږدې یو سل او شل خزینه کاندیدانو ګټه ترلاسه کړې ده. په دوی کې دوه مسلمانې کاندیدانې هم دي. امریکا په هغه ریاستونو کې چېرته چې یو خاص پارټي واضح اکثریت نه لري، ډیموکرات ګوند سره تعلق لرونکي خزینه کاندیدانو ګټه ترلاسه کړې دي، او د امریکا په ایوان نمائندگان کې د طاقت توله بدلولو کې مرسته کړې ده. امریکا د سیاسي او نظریاتي خطونو باندې ویشل کېدی شي، خو د اسوسییټډ پریس لخوا شوې سروې ښایي د کال 2013 په منځني مودې ټاکنو کې خزینه ووټران د ډیموکراتیک ګوند لپاره متحد شوي وو، او د ډیموکرات ګوند لپاره د ښځو ووټرانو شمیره د یو څلوېښت فیصدي نه 55% ته ختلې ده. رشیدہ طلائب او الحان عمر د امریکې د تاریخ لومړی مسلمانې میرمن دي چې په کانګرس کې د نمائندګۍ انتخاباتي وګټل. فلسطینی نژاده رشیدہ طلائب او د سومالیا نه هجرت شوی الحان عمر د نهې په ورځ د مندنی مودې په ووټونو کې د حزب اختلاف ډیموکراتیک پارټۍ په ټکټونو د کانګرس د نمائندګانو ایوان یا هاوس آف ریپرزینټیټیوز څوکۍ وګټلې. دواړه به د جنوري په میاشت کې د کانګرس د غړیتوب سوګند پورته کوي. رشیدہ طلائب د میشیګن ریاست ډیټرایټ ښار د یوې حلقي نه څوکۍ وګټله، او الحان عمر د مینیسوټا ریاست د یوې حلقي نه انتخابات وګټل. الحان عمر د دې نه وړاندې د مینیسوټا د ریاستي اسمبلی یا کانګرس غړی و. د ووټونو ګټلو وروسته الحان عمر په لویانو ته وویل، په داسې حال کې د کانګرس لپاره منتخب شوی چې په لومړي ځل یې یو شمیر لاسته راوړنې کړي دي. هغې ویل حجاب غستون کې لومړی میرمن وه چې سپین پوستې نه وه، او د ریاست کانګرس غړی منتخب شوه. لومړی مهاجره او کانګرس ته منتخب کیدونکو لومړی مسلمانو میرمنو کې شامل ده. دواړو مسلمانو میرمنو په داسې حلقو کې انتخابات ګټلي چې زاړه پاله نه دي. د ووټونو پر ورځ د وایس آف امریکا سره لنډو خبرو کې رشیدہ طلائب ویل هغه به خپل مسلمان او عرب شناخت چیرې هم د لاسه ور نه کړي. هغې ویل څرنګه چې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په انصاف زور اچولو، هم دغه رنګ د هغې فکر هم په اسلام اډانه لري. میرمن طلائب لومړی فلسطینی امریکنۍ ده چې کانګرس ته منتخب شوه، او د ریپبلیکن پارټۍ صدر ډونلډ ټرمپ د تګلارې سخته مخالفه ده. هغې ویل کانګرس ته تګ به د هغې په دریځ کې څه بدلون ونه کړي. زما په خیال موږ داسې تن ته اړتیا لرو چې جګړې ته تیار وي. په ډیټرایټ کې رشیدہ طلائب ته رایه ورکوونکي یو تن ډیوډ وایټ ویل هغه د بدلون راوستلو دپاره هغې ته ووټ ورکړو. ډیوډ وایټ ویل رشیدہ طلائب یوازې د مسلمانانو نه بلکې په پراخه کچه د ټولنې نمائندګي کوي. له دې نه وړاندې د امریکې کانګرس کې سړي مسلمانان غړي پاتې شوي دي.
دا چې د امریکې د وروستیو منځمهاله ټاکنو په اړه نړیوال څه غبرګون راغلی دی، په دې اړه تفصیل د مجاهد جواد په ریپورت کې.
د امریکا پولیسی جرګه یا هاوس آف ریپرزینټیټیو کې د ډیموکراتانو د بریالي اعلانېدو سره په امریکا کې یو نوی ورځ ده، خو د لندن څخه څېړونکی پیټر تروبویز وایي د امریکا په بهرني سیاست کې یو نوی سباون لا ډیر لري دی. دی وایي د ډونلډ ټرمپ اصلي لوبه اوس د بهرني سیاست لوري ته ده، چیرې چې هغه د کورني سیاست په پرتله ډیر واک لري. زما په اند ټرمپ به له چین سره د سوداګرۍ، له ایران او له مکسیکو سره د پولي په برخو کې دوه برابره زیات پام واړوي. دی زیاتوي ډیموکراتان ښایي د چین په اړه د ټرمپ له دریځ څخه ملاتړ څرګند کړي. واشنگتن له چین څخه د 250 بلیون ډالرو په ارزښت وارداتو باندې ټکسونه لوړ کړل، او په پیکینګ باندې تور لګوي چې غلطه سوداګري کوي. چین د امریکا د مزمهاله ټاکنو په پایلو باندې له څه ویلو ډډه کړې. اروپا هم د خپلو مهمو صادراتو لکه موټرو باندې د امریکا له ټکسونو څخه ویریږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس د چهارشنبې یا شروع په ورځ وویل د ټاکنو له پایلو داسې نه ښکاري چې ستونزې دې حل شي. دو ویل د اطلس د سمندر دی غاړې ته موږ باید د امریکا د هغه شعار چې وای امریکا فرست یا امریکا لومړی ته یو ځواب ومومو، او ماته د دې یوازینی ځواب دا دی چې ووایو متحده یا یو موټی اروپا. په ماسکو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند وای له امریکا سره به په اړیکو کې بدلون را نه شي، ځکه د دې اړیکو خرابوالی هم اسانه نه دی. په ورته وخت کې په بیروت کې د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر کامل وزنی وایي داسې نه ښکاري چې په منځني ختیځ کې دې هم د امریکا په سیاست کې په چټکۍ سره کوم بدلون راشي. دو ویل کله چې په سعودي عربستان او منځني ختیځ کې د امریکا د وسلو د خرڅولو خبره کیږي، نو موږ ښایي ځینې غوښتنې واورو، او دا غوښتنه هم ښایي وشي چې په یمن کې باید جګړه پای ته ورسیږي. اسرائیل یو ځل بیا ولسمشر ډانلډ ټرمپ څخه غوښتي دي چې د سولې خپل پلان ته دوام ورکړي، د کوم په ترڅ کې چې لیدل کیږي چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا سفارت هم ولېږدول شو. خو فلسطینی چارواکي له شک پرته د دغه سیاست بدلون غواړي. د فلسطین د ولسمشر محمود عباس سلاکار نبیل شات وای په امریکا کې ډیموکراټان دې دریس ته نږدې شوي دي چې خای په پایله کې د سولې پر بهیر خبرې وکړي. په نړیواله توګه د دې هم ستاینه وشوه چې په بې ساري توګه زیاتې مېرمنې کانګرس ته ټاکل شوي دي چې په هغو کې فلسطیني کډواله رشیده طلایب هم ده. د رشیدې تره باسام طلایب د فلسطین په لویدیځه غاړه کې په خپلو خبرو کې وویل ټوله سیمه د رشیدې په بریا باندې ویاړي چې د لومړنۍ عربي نژادې مسلمانې په توګه یې دغه څوکۍ ترلاسه کړې ده. تروبویتس وایي د نړۍ مشران به اوس په دې فکر کې وي چې نور به څه کېږي. هغه وویل دا چې د ټرمپ لپاره باید انتظار وبستل شي او که په بل ډول یې ووایو د راتلونکو دوو کالو لپاره به ورسره ولوبېږو. په تهران، پیکینګ او خای د ځینو اروپایي هیوادونو په پلازمینه کې هم په دې اړه خبرې وشي. خو د امریکا په سیاستونو کې چې په چټکۍ سره پکې بدلون راځي د داسې اندېښنو حلول به اسانه نه وي.
د واشنگتن ڈی سی نا